کاغذ
رادیو آشنا
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیده د دادید امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې دا وخت په افغانستان کې د ماښام 9 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ورځې 9:30 بجې کیږي تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته
په کابل کې په ځانمرګي برید کې 19 وژل شوی دی د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي د نړۍ له قدرتونو سره په 2015 کال کې د تهران لاسلیک شوې موافقه ګټوره ده او د مهاجرینو لپاره د اروپایي ټولنې تر ټولو جګپوړي چارواکي ویلي دي چې د امریکا نه به وغواړي چې د مهاجرینو پر مخ د دروازې نه تړي
نن سه‌شنبه ده د 2018 کال د فبروري د میاشتې 8 نیټه ده قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی رپورت لرو چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ورستیو اورښتونو او طبي پیښو له امله چې یو سلو شپېته تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی دا رپورت په د خبرونو څخه وروسته واوري او د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د داعش ډلې په ځپلو او ورکولو ټینګار وکړ په افغانستان کې و انټرنیټ ته د خلکو لاسرسی کم حد ته رسېدلې دي دا او ځینې نور مهم مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې اورېدلی سي خو اوس په پوره خبرونه اشوق الله رحیمزی تاسو ته واوروي
السلام علیکم په افغانستان کې چارواکوي په کابل کې ځانمرګي برید شوی چې لږ تر لږه 19 تنه پکې وژل شوي او شاوخوا 140 نور ژوبل دي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي برید په ځایي وخت ماسپښین په شاوخوا 4 بجو د سترې محکمې د ودانۍ تر شا د یو کورلا ډوله موټر په واسطه شوی دی د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان نجیب دانش امریکا غږ ته وویل چې د پیښې ټول قربانیان ملکي وګړي دي خو د افغانستان د امیر روغتیا وزارت بیا ویلي دي چې د پیښې د ځای نه 19 مړي او شاوخوا 140 ټپیان روغتونونو ته لیږدول شوي دي د دغه وزارت د عامه اړیکو رئیس محمد اسماعیل کاوسی امریکا غږ ته وویل چې ښایي قربانیانو شمیر لدی هم پورته شي هغه وویل چې د سردار محمد داود خان روغتون د پیښې ځای ته نږدې پروت دی او ممکن د پیښې زیات قربانیان دغه روغتون ته لیږدول شوي وي تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دغه برید د کولو ادعا نه ده کړې د افغانستان په شمال کې ژغورونکي ډلې هڅه کوي تر واورو لاندې ګیر پاتې شوي خلک وژغوري او زیانمنو شوو کسانو لپاره مرستې ورسوي د رسمي شمیرو له مخې په دې ورښتونو کې 140 تنه مړه شوي دي او ویره موجوده ده چې د مړو شمیر به تر دې هم زیات شي د نورستان والی حافظ عبدالقیوم فرانس پرس خبری اجانس ته ویلي دي چې دغه ولایت د هلیکوپټر په واسطه مرستې رسول شوي چې واورو لږ تر لږه 40 تنه پکې مړه کړي دي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي په دې ورښتونو کې د واورې خویدونو لسګونه کورونه هم ویجاړ کړي دي ګڼ شمیر څاروي یې له منځه وړي دي او خلکو ته یې درانه ځاني او مالی تاوانونه اړولي دي د افغانستان د حکومت سره د حزب اسلامي د ګوند ستر مرکشي امین کریم وایي چې ګلبدین حکمتیار باید د بلې میاشتې په سر کې کابل ته راشي ښاغلی امین کریم چې نن یې په کابل کې د مدني ټولنو د استازو سره خبرې کولې ویل چې لا هم یو څو هیوادونو په ګلبدین بندیزونه نه دي لرې کړي هغه زیاته کړه چې د افغانستان د حکومت سره په ګډه کوښښ کوي چې دغه بندیزونه هم لرې شي او دا هم نړیوال خبرونه د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي چې د نړۍ له قدرتونو سره په 2015 کال کې د تهران لاسلیک شوې اټومي موافقه په منځني ختیځ کې د شخړو د هوارولو لپاره ښه مثال کېدی شي د روحانی په وینا د ایران د اټومي پروګرام پر سر له نړیوالو سره توافق د دې سبب شو چې د روسیې په ملاتړ 13 میاشت د سوریې د سولې پروسې د پیلولو لپاره هم په قزاقستان کې د بشار الاسد د حکومت او یاغیانو ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه برابره شي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ له ایران سره اټومي موافقه ډیره بده بللې ده ترامپ همدارنګه په ایران تور لګولی چې د مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما د حکومت لخوا د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په خاطر تهران شکرګزاري نه ده کړې په همدې حال کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای وایي د دغه شان څرګندونو نه د امریکا اصلي څیر معلومیږي. په برتانیې کې د مبارزونو یو ډله د خپل هیواد نغوړي چې په سعودي عربستان د وسلو د خرڅولو تړون لغوه کړي. د دغه تړون له مخې سعودي عربستان د برتانیې نه د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت پرمختللې وسلې اخلي. مبارزین وایي هغوی ویره لري چې دغه وسلې به په یمن کې د ملکي خلکو پر ضد وکارول شي او بشري حقونه به نقض شي. مبارزینو د لندن د محکمې نه غوښتي دي چې په سعودي عربستان د په برتانیې کې جوړ شوو بمونو، جنگي جټ الوتکو او نورو مهماتو د پلورلو جواز نه ورکوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه همدغه مهمات په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو په خلاف په جګړه کې کاروي. په یمن کې دغه کورنۍ جګړه د 2015 کال د مارچ په میاشت کې پیل شوه چې تر اوسه پکې د 10,000 په شاوخوا کې خلک وژل شوي دي چې د نیمایي نه زیاتې عام خلک دي. د سوریې د ادلیب په ولایت کې چې د یاغیانو په لاس کې دی په هوایي بمباریو کې لږ تر لږه 1.5 تنه وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي ښایي چې بمباري د روسي الوتکو کړې وي. دا په د تیرو 3 میاشتو کې تر ټولو خونړۍ هوایي حمله ده چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې کیږي. د سیمې اوسیدونکي او د ژغورونکو ډلې ولیدي چې په بمباریو کې ګڼ شمېر کسان ژوبل شوي او څو ودانۍ په بشپړه توګه تباه شوي دي. په همدې حال کې د روسیې د دفاع وزارت ویلي دي چې د ادلی په ولایت کې د هغوی ځواکونو هوایی بمباری نه ده کړې. د مهاجرینو لپاره د اروپایي ټولنې تر ټولو جګ پوړی چارواکی وایي چې امریکا د مهاجرینو او پناه غوښتونکو پر مخ خپلې دروازې نشي تړلی. د اروپایي اتحاد د مهاجرت د چارو کمشنر دیمیتریس اورامپولوس سبا د چهارشنبې په ورځ دلته په واشنګټن کې د متحده ایالاتو د کورني امنیت د نوي مقرر شوي وزیر جان کیلی سره ګوري. ښاغلی اورامپولوس ویلی دی سره لدی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مهاجرینو پر اتاق موقتی بندیز لګولی، خو د کورنۍ امنیت د وزیر نه به وغواړي چې هغوی خپلې دروازې نشي تړلی. اورامپولوس تر ټولو جګ پړی اروپایي چارواکی دی چې د ټرمپ د جمهور رئیس کېدو نه وروسته متحده ایالاتو ته سفر کوي. په امریکا کې د بشري حقونو ډلې د کانګرس یو شمېر غړي، متقاعد شوي پوځي جنرالان او پخواني سفیران وایي په دې اړه زیاته اندېښنه لري چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دفاع کوي. د فاکس تلویزیون سره په مرکې کې د ښاغلي ټرمپ نه وپوښتل شول چې د روسیې جمهور رئیس قاتل دی، خو ټرمپ یې په ځواب کې وویل چې زموږ هیواد هم بېګناه نه دی او دلته هم ډېر قاتلین شته دي. د اروپایي ټولنې لوړ پوړو ډیپلوماټانو په یوکرین کې د روان بحران له امله پر روسیې د بندیزونو د دوام څخه ملاتړ کړی دی. اروپایي ټولنې په 2014 کال کې هم پر روسیې یو لړ اقتصادي او ډیپلوماتیک بندیزونه لګولي ول. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه به هیڅکله د روسیې د خاورې د یوې برخې په توګه کریمیا په رسمیت ونه پیژني. او وروستی خبر دا چې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سیالي هیلری کلینټن په یوه ویډیوي پیغام کې ولیدي چې راتلونکي به د ښځو په نصیب وي. هغه ټینګار کړی چې متحده ایالات پیاوړو ښځو ته اړتیا لري چې غږ اوچت کړي او خپل حقونه خوندي وساتي. د 2018 کال د جوړونکو یا میکرز لپاره دا د میرمن کلینټن لومړنی ویډیوي پیغام دی چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د لوړی او د خجو د فراخ لاریون څخه ورسته خبروي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، اوس په مکرې رپورت. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې وروستیو اورښتونو او طبیعي پیښو یو سلوش پیتو تنو خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا رپورت تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری څخه واوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی چې د روان هجری شمسی کال د جدیل لومړی څخه د دلوي د میاشتې تر ولسمې پورې په افغانستان کې د واورو د اورښت او نورو طبیعي پیښو له امله یو څلور شپې ته خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
در اثر برفباری های امسال از اول جدی الا ابتهی دل
خغلی غنی ویل د سکل د جدیل لومړی د دلوي تر ولسمې پورې د واورې د ورېدو له کبله یو څلور شپې ته نه هیوادوال مو شهیدان شوي او په سلګونو کورونه نړېدلي. افغان حکومت وی چې ټاکل شوي د دغو پیښو د قربانیانو د پاتېحې مراسم به د جمعې په ورځ ترسره شي. جمهور رئیس غنی په خپله وینا کې ویلي چې د حکومت سره په لاس کې د شتو امکاناتو له مخې به مصیبت ځپلو سره مرستې ترسره شي.
تحمیل شوې جګړې طبعا زموږ امکانات محدود کړي دي او نیازمندو کسانو ته لکه څومره چې لازمه ده هغه سي مرسته په مشکل رسي. خو له دغو محدودیتونو سره سره هم د مربوطو ارګانونو او مسؤلیتونو او هم د خیرمنو او شتمنو افرادو وظیفه ده چې د نیازمندو کسانو په مقابل کې خپل ملي اسلامي او انساني مسؤلیت ادا کړي.
جمهور رئیس غنی ویل چې په تیرو ورځو کې طبیعي پیښو په نورستان او بدخشان کې د نور ولایتونو پرتله زیات زیان اړولی دی. جمهور رئیس غنی نن د نورستان ولایت د برګی مټال په ولسوالۍ کې د واورو د خوایدو د پیښې د قربانیانو کورنۍ سره د خواخوږۍ او د لاسنیوي لپاره دغه ولایت ته سفر کړی و. د افغانستان د طبیعي پیښو سره د مبارزې د دولت وزارت وایي چې په تیرو دریو ورځو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې تر 160 پورې کسان د واورو د ورخ او یخنۍ له امله وژل شوي دي. دغه وزارت د عامه پوهاوي رئیس حسیب شیخانی امریکا غږ اشاره اړتیا وایي چې د نورستان په ولایت کې د وژل شوو کسانو شمېر 60 تنو او د ټپیانو شمېر
ولایت نورستان از سر برگوش که در ولسوالی برگ مطال بود که قبلا 53
تغلی شیخانی ویل در نورستان پا ولایت که دوار و دخوای دول عمله چی دمخه در واجل شو شمیر 350 خودل شوی و وزی شمیر 62 تنو ترسیده لیده. در افغانستان در طبیعی پی خود سر در مبارزی دولت وزارت در وینه علمخی در کابل و شمالی ولایتون ترمند در سالنگ لویلارا بیتر در ترافیک و پرمخ پرانستل شوی. خود در بدخشان و یشمیر نور و مرکزی ولایتونو در مرکزون و یشمیر ولسوالی ترمند لاری لطره دی. دا وزارت وی چی پا ولایتونو که د مصیبت زپلو کورنۍ سره د مرستې لپاره اکثر ولایتونو ته لومړنۍ مرستې لیږدول شوي او په اړینو خلکو باندې ویشل شوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو اوس پام کړئ د راپورته په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې وروستیو واورو له امله یو شمیر غریب کورنۍ له ستونزو سره مخامخ دي. خو د قانان بیا وایي چې د واورې اورښت د زیاتو حاصلاتو د اخیستو سبب ګڼي. ګلرحیم نیازمن په دې باره کې له مزار شریف څخه رپورټ راکوي.
د رواني اونۍ په لومړیو کې په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د واورې زیات ورخت یو شمیر ناداره کورنۍ له ستونزو سره مخ کړي دي. دوی د ورځنۍ نفقې په خاطر په یخه هوا کې د سړکونو پر څنډو ناست او د خیرات غوښتنه کوي. د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په مزار شریف کې هم د روزې د انګړ شاوخوا په لسګونو نارینه او ښځې په یخه هوا کې د نفقې د پیدا کولو په خاطر راوتلي دي. یو میرمن چې د نفقې د پیدا کولو یوازینۍ لارې خیرات ټولول دي په شنه چادرۍ کې پټه ده، خو له پښو یې پلاستیک چاپیر کړی. هغه وایي په لاره د تګ پر وخت یې پښې په خټو نه شي. زینب د خپل حالت په اړه داسې وایي: د نیستۍ له امله راغلی چې څوک مسلمان ورسره د دوه ډوډیو مرسته وکړي او د کور کرایه پیدا کړي. بوټان نه لري، پښې په پلاستیکي خلطه کې بندي کړي. که څوک ورسره مرسته وکړي نو بوټان به هم واخلي. د مزار شریف اوسیدونکي هم وایي چې د غریبو خلکو په لیدو ډېر ځورېږي، خو څومره چې وس کېږي هماغومره مرسته ورسره کوي. هغه ښځې، ماشومان او ځوانان چې د غریبۍ له امله بیرون راوځي او کار نه پیدا کېږي، مګر دوی د روزې شاوخوا کښېني او خیرات ټولوي. د دوی په لیدو سره انسان ځورېږي. که څه هم واوره او بارانونه د یو شمیر خلکو لپاره ستونزې زیږوي، خو یو شمیر نور خلک بیا خپله نفقه په بارانونو پورې تړلې ګڼي. دوی وایي چې که واوره او بارانونه ونه شي زراعت کمیږي او همدغه خلک به چې له یخنۍ شکایت کوي ډوډۍ پیدا نه کړی شي. د سیمې باغوانان او دهقانان شوې واوره د زراعت لپاره ګټوره ګڼي. دوی وایي چې له زراعت پرته مالدارو ته هم ګټه کوي. دوه تنه بزګران داسې وایي:
ښه موسم کې واوره شوې ده، که لږ ځله ناوخته وای زراعت ته ډېر تاوان کړی وای، ځکه چې ونې په ژوندي کېدلې وې. کوم غنم چې دغه وخت کې دي هغه نه راوتلي دي، دا واوره چې پکې نسله دا کلچه وښي، د دې کونده قوي کېږي او دا دشتو ته وښو ته هر څه ته ګټه لري. ډېرې ځمکې دي للمي او زیات خلک یې کري، زیات خلکو د نه ورښتې نه عمله بوره پاتې کېږي. صبح دې وخت کې چې وکړي ډېر ښه راځي، چې پسرلي کې بیا پې ښه بارانونه وشي، له خیره للمي ډېرې ښې کېږي.
اتنیم جری به ځمکه د انګور لرمه دا کال، که دا واوره ده په دې ښه وخت کې وشوه، که دغه واوره شوې نه وای دغه ونې بې وخته ګولې کوه، دا واوره په دې وکړله چې دغه ونې بېرته کرښته کړلې، هغو ته ډېره ګټه لري. داسې ګټه لري چې ځمکې چینجی ورکوي.
د کندوز د زراعت ریاست د ترویج مدیر عبدالبصیر فقیری وایي چې تیر کال یوازې د حد په میاشت کې واوره او بارانونه ورېدلي وو، خو سږ کال دا دویم ځل دی چې واوره ورېږي. له امله به یې للمي ځمکو کې خلک غنم وکړي او راتلونکي کال کې به ښه حاصلات ولري. تیر کال یوازې په حد کې واوره شوې وه، خو سږ کال په جدي او دلوه کې دا څوم ځل دی واوره ورېږي. واوره او بارانونه للمي ځمکو ته زیاته ګټه کوي او هغه کال چې باراني وي ښه حاصلات کېږي. که څه هم د واورو ورخت او یخنۍ خلک لستونزو سره مخ کړي، خو د افغانستان په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې زیات اندازه غنم په للمي ځمکو کې کرل کیږي. که للمي ځمکو کې د بارانونو او واورو د نشتوالي له امله غنم او نور خوراکي حبوبات ونه کرل شي، کیدای شي د غلې دانې نرخونه هم لوړ شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې تر راتلونکو 4 کلونو به په افغانستان کې 15 میلیونه خلک انټرنیټ لاسرسی ولري. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې اوس په افغانستان کې 4 میلیونه خلک له انټرنیټي خدمتونو څخه ګټه پورته کوي، که څه هم انټرنیټي خدمتونه پراخ سوي خو بیې لا هم ګرانې دي. نور حال له کابله د لیمې نیازی په رپورټ کې.
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د انټرنیټ څخه کار اخیستل زیات شوی او اوس دغه هیواد 4 میلیونه وګړي په خپل ورځنیو چارو کې له انټرنیټ څخه کار اخلي. د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د اترا ادارې مشر محمد نجیب عزیزی وایي چې د انټرنیټ خدماتونو په بایو کې کمښت بلان او خلک هم د انټرنیټ کارونه ته وهڅوي. خاغلی عزیزی په دې اړه وویل،
فعلاً استفاده کوونکي
اوس له انټرنیټي خدماتونو نه 4 میلیونه خلک په ټول هیواد کې ګټه اخلي، خو په 4 کلونو کې د افغان دولت پلان دی چې حداقل 15 میلیونه افغانان د دې وړتیا عمومي چې له انټرنیټي خدماتونو نه ګټه پورته کړي.
15 میلیون افغان توانایی زیره پیدا کنن که از خدمات انټرنیټي بهرمن شون و ازو استفاده کنن.
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سرپرست وزیر انجینر احمد شاه سعادت او دغه وزارت د اترا د ادارې مشر محمد نجیب عزیزی نن د سه شنبه پورس په کابل کې خبري اعلان او ویل چې دا وزارت د انټرنیټ د بایو د راښکته کېدلو لپاره هڅه کوي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر انجینر احمد شاه سعادت ویل چې د افغان ټلیکام او سلام مخابراتي شرکتونو په خپلو انټرنیټي بایو کې 40% کموالی راوړی دی. خاغلی سعادت په دې اړه وویل،
موږ د افغان ټلیکام د مخابراتي مخابراتي شرکت او د سلام د شبکې د لارې 40% د انټرنیټي خدماتو د قیمت د کموالی تحقیق ټولو هیوادوالو ته ورکوو. موږ د نورو مخابراتي شرکتونو سرسم هغوی د لارې هم د اترا د ادارې د خوانه موږ په هغوی هم کوښښ کوو چې د هغوی هم قیمتونه ښکته کړي او هیوادوالو ته قیمتونه انتقال کړي.
د دې وزارت د چارواکو په وینا په لومړیو وختونو کې له انټرنیټ نه د ګټې اخیستنې قیمتونه ډیر لوړ وو چې یو میگا بایټ انټرنیټ په $500 وو، خو اوس یو میگا بایټ انټرنیټ یوازې په $50 باندې پلورل کیږي. د انټرنیټي خدماتونو د پراخېدو سره د دغو خدماتونو زیات شمیر کاروونکي د انټرنیټي خدماتونو له کیفیت راضي نه ښکاري او له افغان حکومت غواړي چې په دې برخه کې خپل سر نه زیاته کړي.
کله چې انټرنیټ فعاله کوم هغه پیسې ډېرې خوري. 500 روپۍ مې اسکه فعاله ما مګم تقریبا 15 ورځې یا 12 ورځې مې کې دوه هفتې کې پیسې رانه ډېرې خوري، خو هغه څه چې کیفیت هغه څه چې لازمه ده، مثلا عکسونه منظم نه ښکاري، ویډیوګانې خو په هیڅ صورت نه پلی کوي موبایل کې.
بعضي شبکه خوب است اما بعضی اکثر شبکه‌ها فعالیتش خوب نیست در شهر کابل و حتی در ولایات.
د دې وزارت چارواکي پر اتلونکو 15 کلونو کې په افغانستان کې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې پرمختګ ته هیله مند دي او وایي چې د نړیوال بانک سره د 300 میلیون امریکایي ډالرو په یو پروژه کار کوي چې له مخې به تر اتلونکو 3 کلونو د افغانستان د فایبر نوري پروژه بشپړ شي. کدا پروژه عملی شي، د افغانستان لارې څخه به مرکزی آسیا، له جنوبی آسیا او چین د ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه او بالاخره اروپا سره ونخلوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، تاسو پام کړئ دې رپورت ته. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د داعش د ډلې او د هغه په وینا د اسلامي افراطیت پر ځپلو او ورکولو ټینګار وکړ. ترامپ چې پرون یې د فلوریدا د ایالت د میکډیل په هوایی اډه کې امریکایي سرتیرو ته وینا کوله، ژمنه یې وکړه چې د امریکا پوځ بلا غشتلی کړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په فلوریدا کې سینټ کام یا د پوځ د اعلی قمندانۍ سره په لومړنۍ مخامخ لیدنه کې سرتیري وستایل او هغه ته د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړ.
So today we deliver a message in one very unified voice.
نن په یو غږ ورانکارو ته وایو چې امریکا او ملګری به یې تاسو وځپي. موږ به افراطی اسلام ماتو او هغه ته به خپل هیواد کې د ریخي غزولو اجازه ورنه کړو.
غلی ترامپ هم دغه راز وویل ترهګری ډلې هوډ لري چې یوارې بیا پر امریکا برید وکړي.
We're up against an enemy that celebrates death.
لا داس یو دښمن سره مخامخ یو چې قتلونه او بربادی لمانځي. اسلامي افراطیان او ترهګر هوډ لري چې د سپتمبر د 11مې د بریدونو په څیر یو وار بیا زموږ پر هیواد برید وکړي. له باستن نیولې تر اورلاندو، سان برناندینو او په ټوله اروپا کې دوی بریدونه وکړل.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم دغه راز د ناتو سازمان ته ډاډ ورکړ چې د ده حکومت په ملاتړ وکړي. د هغه په اړه داسې انګیرنې وې چې ښایي له ناتو سره ښې اړیکې ونه پالي. خو ترامپ د ناتو له ځینو غړو هیوادونو وغوښتل چې له دغه سازمان سره په مالي برخه کې لویه ونډه واخلي. ولسمشر ترامپ وایي دا مهال امریکا د دغه سازمان لویه مالي ملاتړي ده. ښاغلی ترامپ وویل هوډ یې کړی چې د متحده ایالتونو نظامي ځواک به لا غښتلی کوي. په 2015 کال کې د امریکا نظامي بودیجه 598 میلیارده ډالره وه چې د برتانیا، چین، روسیې، سعودي، فرانسې او جاپان له ټولو نظامي بودیجو څخه زیاته وه. دغه وو هیوادونو په 2015 کال کې 580 میلیارده ډالره نظامي بودیجه درلوده. تیر کال مخکینی ولسمشر باراک اوباما د نظامي بودیجې لپاره 525 میلیارده ډالر غوښتي وو چې 150 میلیارده یې د افغانستان او عراق غوندې هیوادونو کې د جنګ لپاره په پام کې نیول سوي وو.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکا د استیناف یو محکمه به د جمهور رئیس ترامپ د هغه فرمان په اړه اظهارات واوروي چې متحده ایالاتو ته له اوو مسلمان اکثریت هیوادونو څخه د ټولو کډوالو پر سفر موقت بندیز لګوي. تیره اونۍ د امریکا یوې محکمې د دې فرمان د عملي کېدو مخه ونیوله او په دې هکله د نن ورځې د غونډې نور جزئیات به برېښنا عمرخیله تاسو ته واوروي.
د مهاجرت پاکله د ترامپ د جنجالي فرمان په وړاندې ورځ تر بلې مخالفتونه ډیریږي، خو په دې کې دوه مهمې پوښتنې رامنځته شوې دي. ولې دا و اکثریت مسلمان هیوادونه د ترامپ د سفر د بندیز په لست کې راغلل، او ولې هغه اسلامي هیوادونه په دې لست کې نه دي شامل چې په تاریخي ډول د ترهګرۍ سره یې سروکار و؟ سپینه ماڼۍ وایي چې پر هغه لست اعتبار کړی چې ورته تیر حکومت سپارلی دی.
موږ باید په دې ډاډه شو هغه خلک چې له دې اوو هیوادونو څخه چې د اوباما د حکومت لخوا په نښه شوي دلته راځي په بشپړه توګه پلټل شوي وي.
دغه اوو هیوادونه چې د اندېښنې وړ بلل شوي اصل منشا یې د 2015 کال د هغه قانون دی چې د ځینو هیوادونو د ویزې پرته د راتک اجازه لري، خو د تروریزم د مخنیوي په خاطر جوړ شوی و. د دې پروګرام هدف دا و چې قانون امریکا ته د هغه بهرني جنګیالي مخه ونیسي چې اروپایي پاسپورت لري او عراق او سوریه ته د جګړې ډګر ته سفر کړی او امریکا ته د ویزې پرته سفر نه ګټه اخلي. د کورنی امنیت وزارت وروسته بیا ایران، سودان، سومالیا، لیبیا او یمن په دې لیست کې ورزیات کړل. د سفر د بندیز د فرمان پلویان ادعا کوي چې د سپتمبر 11 د بریدونو راهیسې په بهر کې زیږیدل شوي یو شمیر خلک په امریکا کې د ترهګرۍ سره تړاو لري. خو د شمالي کارولاینا پوهنتون څخه چارلس کرزمن وایي که د دې فرمان هدف امریکا ته د ترهګرو د ننوتلو مخنیوی وي، نو غلط هیوادونه په لیست کې شامل شوي دي.
داسې معلومه شوې ده چې په دغه لیست کې د شامل شویو اوو هیوادونو څخه هیڅوک په هغو حملو کې نشته چې د افراطیانو لخوا په متحده ایالاتو کې شوي دي.
په متحده ایالاتو کې د مسلمانانو د افراطي تاوتریخوالي په هکله د کرزمن څېړنه ښیي چې د 11 سپتمبر بریدونو راپدې خوا مسلمان امریکایي افراطیان د 123 خلکو د وژلو سبب شوی.
په امریکا کې په تاوتریخوالي کې د مسلمانو افراطیانو دخالت نظر هغو پیښو ته ډیر کم دی چې په امریکا کې خلک په تاوتریخوالي کې وژل کیږي.
د تاوتریخوالي او سخت دریځۍ یو بل کارپو عدنان کفایت بیا بل ډول فکر کوي. هغه وایي دا و ایوادونه یو اسانه هدف دی.
دا سینه ده چې د سومالیا مرکزی حکومت وکولې شي په سومالیا کې د سیاسي اړخه د امریکا لپاره یو ریښتونی او اغیزمن ستونزه جوړ کړی او همداسې لیبیا چې په حقیقت کې یو فعال حکومت نه لري یا سوریه چې په خپل په کورنۍ جګړه کې ګیره ده.
کفایت وایي کېدای شي د ترامپ حکومت په لست کې نور هیوادونه هم ورزیات کړي، خو د امریکا په محکمو کې د هغه د مهاجرت د فرمان په وړاندې رامنځته شوي قانوني ستونزې راتلونکی نامعلوم کړی دی.
اوس هم د مهمو خبرونو لنډې زوري. په افغانستان کې چارواکوي په کابل کې ځانمرګ بریز شوی، لږ تر لږه 19 تنه پکې وژل شوي او شاوخوا 140 نور ژوبل دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي بریز په ځایي وخت ماسپښین په شاوخوا 3 بجو او 50 دقیقو د ستر محکمې د ودانۍ تر شا د یو کورلا ډوله موټر په واسطه شوی دی. تر اوسه هیڅ کومې ډلې دغه بریز د کولو ادعا نه ده کړې. د افغانستان په شمال کې ژغورونکي ډلې هڅه کوي چې تر واورو لاندې ګیر پاتې شوي خلک وژغوري او ځانمنو شوو کسانو ته مرستې ورسوي. د رسمي شمیرو له مخې وروستیو ورښتونو 160 تنه مړه کړي دي او ویره موجوده ده چې تر دې به هم زیات خلک مړه شوي وي. د افغانستان د حکومت سره د حزب اسلامي د ګوند ستر مرکچي امین کریم وایي چې ګلبدین حکمتیار به د بل میاشتې په سر کې کابل ته راشي. ښاغلی امین چې نن یې په کابل کې د مدني ټولنو د استازو سره خبرې کولې ویل چې لا هم یو څو هیوادونو په ګلبدین حکمتیار لګیدلي بندیزونه نه دي لرې کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني وایي چې د نړۍ له قدرتونو سره په 2015 کال کې د تهران لاسلیک شوي اتمي موافقه په منځني ختیځ کې د شخړو د هوارولو لپاره ښه مثال کېدلی شي. بل پلو د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له ایران سره اتمي موافقه ډیره بده بللې ده. ټرمپ همدارنګه په ایران تور لګولی چې د مخکنی جمهور رئیس براک اوباما د حکومت لخوا د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په خاطر تهران شکرګزاري نه ده کړې، خو د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای بیا وایي چې د دغه شان څرګندونو نه د امریکا اصلي څیره معلومیږي. په برتانیې کې د مبارزونو یو ډله د خپل هیواد نه غواړي چې په سعودي عربستان دی د وسلو د خرڅولو تړون لغوه کړي. دغه تړون له مخې سعودي عربستان د برتانیې نه د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت پرمختللی وسلی اخلي. مبارزین وایي هغوی ویره لري چې دغه وسلې به په یمن کې د ملکی خلکو پر ضد وکارول شي او بشري حقونه به نقض شي. د سوریې د ادلی په ولایت کې چې د یاغیانو په لاس کې دی په هوایي بمباری کې لږ تر لږه 1.5 تنه وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي چې بمباری د روسیې الوتکو کړي. دا په دې تیرو 3 میاشتو کې تر ټولو خونړۍ هوایي حمله ده چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې په سیمو کې کیږي. د مهاجرینو لپاره د اروپایي ټولنې تر ټولو جګپوړی چارواکی وایي چې د امریکا د مهاجرینو او پناه غوښتونکو پر مخ خپلې دروازې نشي تړلی. د اروپایي اتحاد د مهاجرت د چارو کمشنر دیمیتریس اورامپولوس سبا د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د متحده ایالاتو د کورنی امنیت د نوي مقرر شوي وزیر جان کیلی سره ګوري. ښاغلی اورامپولوس ویلي دي سره له دې چې جمهور رئیس ټرمپ د مهاجرینو پر اتک موقتی بندیز لګولی، خو د کورنی امنیت د وزیر نه به وغواړي چې هغوی خپلې دروازې نشي تړلی. په متحده ایالاتو کې د بشري حقوقو ډلې د کانګرس یو شمېر غړي متقاعد شوي پوځي جنرالان او پخواني سفیران وایي په دې اړه زیاته اندېښنه لري چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دفاع کړې ده. د فاکس تلویزیون سره په مرکه کې د ښاغلي ټرمپ نه وپوښتل شول چې د روسیې جمهور رئیس قاتل دی. ټرمپ یې په ځواب کې وویل چې زموږ هیواد هم بې ګناه نه دی او دلته هم ډېر قاتلین نشته دي. د اروپایي ټولنې لوړ پوړ ډیپلوماټانو په یوکرين کې د روان بحران لامل پر روسیې د بندیزونو له دوام ملاتړ وکړ. اروپایي ټولنې په 2014 کال کې هم پر روسیې یو لړ اقتصادي او ډیپلوماټیک بندیزونه لګولي ول. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سیالي هیلری کلینټن په یو ویډیوي پیغام کې ولیدل چې راتلونکی به د ښځو په نصیب وي. هغه ټینګار وکړ چې متحده ایالات پیاوړو ښځو ته اړتیا لري چې غږ اوچت کړي او خپل حقونه خوندي وساتي.
قدر من اوریدونکو تاسو کولای سي چې زموږ د خبرو اترو گفتشونو خبرونه ته په 202 شپږ یو نه یو دیش پوج دیش او زموږ په محلي شمیره 0100 لاس او 0 باندې زنګ ووهي. درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل، خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. په لاندې وخت کې به دغه خبرونه پیل شي.